السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو په دې یو سات کې مظفر خنداسه هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د کرخې په غاړه لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بودیر.
سره مشهړم بیره د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې نه پیژندل شو وسلوالو په هدفي برید کې نور درې کسان وژلي دي. په کوټه او پیښور کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړې دي او په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نه پیژندل شو وسلوالو په هدفي برید کې نور درې کسان وژلي دي. په میرامشا کې پولیسو او ځینو انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې پرون شپه میرالی ټوچی خواړ پورې غاړه خدري سیمه کې وسلوالو په یو ګاډي کې سپاره درې کسان په ډزو وشتي او وژلي دي. د چارواکو په خبره وژل شوي کسان د میرالی اوسیدونکي وو. د برید ذمواري چا نه ده منلې. چارواکي وایي چې دسمبر په 14 د شپې مهال میرالی خیزرخیلو کې هم وسلوالو د یو ځایي وګړي رضوان خان په کور ډزې کړې خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 20 هدفي برید دی چې له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي دي. هدف مقامی مشران، سیاستوالان، ځوانان، دینی عالمان او امنیتی سرتیری ګرځېدلي دي چې پر ضد ځایي خلکو احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي. خو حکومت او پولیسو په وار ور ویلي چې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. په کوټه او پیښور کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړې دي. پرون په کوټه کې په ترسره شوي مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي وویل چې دا د پاکستان د تباهۍ لار ده چې د 400 کسانو قاتل چې اشاره یې راوانور ته وه آزاد ګرځي او علي وزیر بندي دی. خود سند حکومت ویان مرتضی وهاب د دسمبر په 15 په یو پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت د علي وزیر په گرفتاری او بندي کولو کې لاس نه لري. بلخوا په پیښور کې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشي کولو او د آرمی پبلک سکول پیښې ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ لپاره یو لاریون ترسره کړی دی. د دسمبر په 14 د علي وزیر د نیول کېدو 2 پوره شو. نوموړی د 2000 کال د دسمبر په 14 په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو په یاد کې له جوړې غونډې وروستو نیول شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت ناظم الامور ته د سپین بولدک انخطې په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې له افغان ناظم الامور سره په کتنه کې پر دې ټینګار وشو چې د ولسي وګړو ساتنه د دواړو هیوادونو ذمهواري ده او د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له جوړ میکانیزم څخه د کار اخستلو هوکړه وشوه. په بیان کې وړاندې راغلي چې پاکستان له افغانستان سره د دوستانه اړیکو ساتلو تجمن دی او پر پوله سلا د دې موخې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د دسمبر په 15 پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس ووژل شو او 15 نور جوبل شو. په جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او نور 24 کسان د مرګ د سزا د خطر سره مخ دي. دې مسلې داسې اندېښنې ولاړې کړې چې په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د برخې خستو له کبله د 2 ځوانانو تر اعدام وروسته ښایي نور کسانو ته هم پانسی ورکړل شي. په ایران کې د بشري حقوقو د مرکز یو مشر هادي قایمی د دسمبر په 15 ویلي وو چې د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په مظاهره کوونکو کې د ویرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مهسا امینی د وژنې پر ضد له سپتمبر میاشتې راهیسې مظاهرې روانې دي. 24 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې تر کوما وروسته مړه شوې وه. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس هم راځو 19 پروگرام د کرخه په غاړه ته په دې خبرونه کې د چمن سپین بولدک کې د نخوتو او په دې لار د تجارت په موضوع باندې خبرې شوې دي. دا پروگرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربه زموږ همکار شاهین بنیرې دی.
د کرخی پغاړه
د کرخی پغاړه خبرونه کې د شاهین بندری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه وريدونکو. نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لارا دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ را تک کوي کاروبار پکېږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم را منست کیږي او دغه په نتیجه کې یو خوا لارو ترل شي نو بل خوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند مغیز منشي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسی. د تیری سو ورځو نه دغلته بیا د بدمنۍ پیښې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې ونې پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 20مه پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14مه لاغې وروسته وتړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتي دسمبر په 14مه په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیری دي دغې ترمنځ ډزې شوې دي او دغې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي او ولسو پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې بحث کوو چې دغه پیښه ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي دپاره تر اوسه څه میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خپرونې لومبۍ برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده دغه مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو اړومبه د ترین صاحب نه پیل کو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشوې هم په خیر
ډېر مننه بنارس.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 11مه چارواکو ویلي وو چې دغلته په ډزو کې اته ولسی وګړي چې دي نو دا وژل شوي دي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټویټر پاڼه چې په دین خط کې ولس پاکستانی ولسی وګړي زخمیان هم دي. نو کله لږ زموږ اوریدونکو ته وایي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه سو شو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډېر مننه شاهین بنوری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 11مه نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بولدک کې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل.
جی جی جی.
هغه وخت رامنځته شو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور تر رنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي یعنی اف سي هغو پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد یې دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړب و وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیرته جوابي ډزې شوې او دغه په د 11 په دسمبر تقریبا درې واره د دواړو خواو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې اته کسان چې هغه مړه شو یا وژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک نو دا هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا شل کسان چې دي هغه نور چې دي زخمیان دي او بیا لس زخمیان یعنی څوارلس زخمیان د لیکوچ ته راوړل. په هغه کې هم دوه کسان چې وو هغه د زخمونو یعنی مترغتاب نه راوړي او بیا د خپل پورې پرېکړې. نو دغه ډول اته کسان د پاکستان په وینا چې هغه وژل شوي دي. خو د پیښې وروسته نه یوازې دغه سرحدي پل په انګامي توګه و بلکې چې کوم تجارت وو هغه هم بند شوی وو. لیکن بیا د دسمبر په 12مه نیټې یعنی پرون سهار بیرته پوله خلاص وه د تګ راتګ لپاره د تجارت لپاره او دا وخت چې دی پر پوله تګ راتګ او تجارت چې دی په عادي توګه روان دی.
اوس د کې مهمه خبره ده دا ترين صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف صاحب پرون پارلمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ترې د سپین بولدک چمن د انخت لامل بخنه غوښتې ده. دی وی چې را دغه معاملې هواره شوې ده او تاسو وی چې را لار هم پرانستل شوې ده. خدا پیخی دغه شانتی ډیر په تواتر سره روان دي. دی وجه څه ده؟ یعنی د دین مخکیم داسې شوې دي اوس مو شو او یار دا چې بیا مو شي دغه لارې وتړل شي دا مسله هواریږي ولنه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی یو خو دا خاردار تار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني. خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان دي او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړې صوبې چې دي دلته د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کومه وضع ده ډېره خرابه ده. بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته نو دلته پاکستاني چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله دی هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي. نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي یعنی د دنیا په نورو ملکونو کې چې کوم خلک ځي راځي پاسپورټ وي شناخت کارډ وي نو هلته د شناخت وي نو دا ډول به هم د پاکستاني چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي د خلکو تګ راتلی. خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي د بارډر بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیش چې رامسته سو نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی و دلته د چارواکو سره هم ولیدو او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه. نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکي وختو لپاره موږ د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړو. چې دا هم وویل چې دلته درې میلیون افغانان یعنی دیرش لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل ترین صاحب تاسو ډېر نه سارو مصرف یوې پوښتنې د پاره به ماته انتظار کوئ خو ما سره د روخانه سگزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی نو دوی سره به خبرې وکړو. سگزی صاحب تاسو ستړي مه شوئ په خیر ډېره مننه.
تاسو ته اورېدونکو ته سامکارانې ته زموږ سره ګډون لرونکي
ډېره مننه جی. تاسو ته خو جی وخت پوخ باندې مونږ تکلیف درکو او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندې شي او اکثر د لارې بندېږي د خلکو کاروبارونه سره خراب شي د خلکو ژوند سره اغېزمن شي. نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوئ د مدونه کوئ د چارواکو سره ناسته پاسته کوئ د ستونزو هواریږي ولې نه دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندېږي؟
اصل کې شاین صاحب خبرې دا چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچوله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده. په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه. زموږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه د افغانستان دا اړخه د پاکستان دا اړخه چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي
جی.
ځکه چې په دنیا کې چې دی هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس لیکن دلته د بد مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دی هغه په هر شي باندې چې دی هغه سټیرنګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دی. په دنیا کې سټیرنګ چې وي هغه د معاشي ګټې دپاره وي او چې چیرې ستا معیشت وي نو هلته چې دی هغه خلکو چې دی د هغه سره پیژندل وی دا زه چاینا ته تللی وم هلته یو کمپنی وه هغې ویل چې موږ الیکټریک موټر سایکل په پاکستان کې چا ته ډسټریبیوشن ورکول غواړو نو ورسره شرط یې دا و چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو دا به تاسو کولی شي که به نه شي کولی. نو د هغې زما جواب دا و چې دا که تاسو هر چا ته ورکوي د دې تعلق په د پاکستان او د هندستان د سیاسي تعلقاتو سره وي چې هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکړي یا بنه ورکړي. لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا دی ورسره د انډیا سره د هغې باوجود د هغې پالیسي معاشي طور د انډیا سره ډېره هواره او ډېره دوستانه ده. نو په کار دا ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دي معاشي ګټې دي هغې په لاس کې واخلو، هغې په خپل د ځان پاکلی وګورو او د افغانستان پاکلی وګورو، ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بله نشته. لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ مشران دي د هغې دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو، بیا معیشت د هغه بعد ګورو. او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده، او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورښیي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړئ، تاسو د ایران سره کاروبار وکړئ، تاسو سینټرل ایشیا سره کاروبار وکړئ. هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله کارخانه نه لري، خپله انډسټري نشته، خپل مواد دوی نه ساتي. لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستاني پروډکټ استعمالول وي. لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نوري منډۍ موږ په لاس ورکړو، او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ سره راځي دا په پاکستاني کلدارو راځي، په پاک روپیز کې راځي، او د نورې دنیا څخه موږ راوړو په دې باندې زموږ خپل ډالر سیز مزدور مبادله په دې باندې خرڅېږي.
اوس اوس پورې خو به داسې مطلب خبرې خبرې دي چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه نه دي، کله په یو شي خراب شوي، کله په بل شي. خو کله چې طالبان واکمن کېدنو په پاکستان کې به ډېر خوشحاله شوی وي. اوس هم زموږ ډېر سیاسي مشران چې دي هغه ورته ډېر سور کې دي وي چې کاروبارونه به هم ښه شي. نو د هغې د دې بدلون سره دغلته ستاسو کاروبار باندې څه ښه اثرات پرېوتي دي؟ آیا هلته څه نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو؟
چې د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی، دا که د زاړه رژیم و که نوی دی، که د طالب دی، دا د خلکو دپاره ډېر اسانه دی. په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته. د په پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی. په پاکستان کې که شیر یا نسیم به په ټیکس ورکوي، که خرڅیم به په ټیکس ورکوي، چې د چا څه دی اخیستی هغه هم په ټیکس ورکړی دی. دا دلته مشکلات ښه هلته د ټیکسیشن نظام ډېر بهتره دي. اوس هم بهتره دي، په پخواني نظام کې هم ډېر بهتر و. هغه ډېر زیات ټیکسونه نه لري، هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی، او په هغه باندې خلک ډېر خوشحاله دي، په هغې سره خلک ډېر خوش دي. او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی، دا په تاریخ کې د ډېره وخته بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی، د افغانستان په ګټه کې دی. د دوی چې کوم ایکسپورټ دي، دا د پاکستان د ایکسپورټس نه زیات دي. وخت کې د کسم د پاکستان دغه ځای نه را میټیریل راځي، هغه پروډکټ راځي چې پاکستان یې بیرته په کارخانو کې استعمالوي. نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورټس راځي او که د پاکستان څخه ایکسپورټ ورځي،
اوس حجم څومره دی د کاروبار؟ ځکه چې یو موده کې تاسو ډېر خوشحاله وئ چې ښه کاروبار روان دی، بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وه، هغې کې اغېزمن شوي وو، لارې به بندې دي او دا آیل ټینکرې به سوځول کېدې. نو اوس خو قصه لږ ښه شوې ده. اوس حجم څومره دی د کاروبار تاسو چې افغانستان سره؟ جی،
اوس د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی، د تیر درې میاشتو چې کوم اعداد شمار راغلو د جولای اگست سپتمبر، نو په هغې کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته وله. زما په فکر د اوولس سوه د اتلس سوه میلیون ډالرو په حساب باندې د امپورټ ایکسپورټ شو، او دا په دې حساب باندې کېدای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې ده دا د درې بلیونه نه زیات شي. زما سره په هغه عدد شمار دا وخت زما مخته نشته، خو خدا دې چې د پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت ده، دا په بندرونو باندې چې په کم کم بندر باندې کار ده، هلته همیشه همیشه د ګاډو د اوږده لاینونه ولاړې، په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دي د هغه ځای نه پاسېږي، که تورخم ده، که غلام خان ده، که چمن ده، ټانګور اډا د کنور ځایونه دي هغه ټول باندې تجارت دومره سیوا شوی دي دومره زیات شوی دي چلته ګاډي پر دې درې ورځې تللی ردو ته تیاریږي تجارت خو ډېر ښه شوی دی ډېر له پخوانه زیات شوی لیکن حالات نه دي ښه هغه رنګه سازګاره نه دي چې تاجر ته هغې باندې اسانتیا دا مالونه چې دومره زیاتې ورځې ودرېږي یا خاص کر د افغان ټرانزیت چې نو په هغې باندې کوم ډیټینشن پرېوځي دا سل ډالر د یو شپې هغه باندې د کنټینر ډیټینشن پرېوځي ورسره که د موټر توقف ساس ورته ورسره شامل کړي نو هغه د دې څه علاوه یعنی پنځلس زرو نه واخله تر دېرش زرو پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ په تجارت باندې خرچه راځي نو که دا لاره دارنګه د هفتې لس ورځو دپاره بند وي نو دا به هر تجارت چې دي په یو کنټینر باندې پنځه شپږ اته لس لکه
مشکوری ما ډیر مننه جی ډیر مننه چکزی صاحب ترین صاحب چکزی صاحب خود دغه لارې د بندېدو کاروباری اړخ باندې خبرې اترې وکړې خو تاسو وختي په خپلو خبرو کې وویل چې دیرش لکه افغانان چې دي دا په پاکستان کې ژوند کوي دغه شانتي په زرګونو خلک چې دي هغه طرف ته اوړي او هغه کاروبارونه کوي نو د دې لارې بندېدو د تشدد د دې پیښو اوس تازه صورتحال چې دغه ته کمی ټولنې دي کم کلی دي کم خلک دغه ته ژوند تیری د هغې په ژوند باندې څه اثرات پرېښي دي لکه د هغې څه ګیلې دي هغې د حکومت نه څه غواړي د هغې څه غوښتنې دي
ګوره بنری صاحب دلته هر ورځ چې دي پر دغه پوله باندې د حکومت د اعدادو شمار مطابق چې دي د پنځلس څخه بیا نیولې تر شل زره پورې انسانان چې دي هغه اوړي او راځي په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله دا دوه ډسټریکټ چې دي ضلع چې دي دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډۍ چې د هلته آزاد منډۍ ده ټیکسي منډۍ ده نو دوی د هغه کوچنی شی راوړي څوک وړي راوړي څوک وړه راوړي څوک دا وخت چې دي د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دی په پاکستان کې پیاز بیخي ډیر ګران دی نو د افغانستان څخه پیاز را روان دی او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دی چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دی او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دی یقینا کله د افغانستان انار او پاکستان ته نشي رانو په پاکستان کې به څوک کیلو په 0 روپیه هم نشي پیدا کولای دا وخت په 200 په 1.5 روپیه باندې خلک ډېر آسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري او بل خوا ته چې کوم عادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډي ته دغه ځای کوچنی شی راوړي یعنی ماښام ته د 15000 کې 10000 کسان داسې دي چې هغه یو 2000 3000 15000 روپۍ ځان ته د کور روزي پیدا کوي او بل د دې بارډر لوی مشکل دا دی چې کله هم دا بند سي د افغانستان د کندهار هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان سوبې دي هغه زیاتره خلک دلته کوچ ته د علاج په خاطر راځي نو زیاتره داسې وي چې ډاکټر د درو میاشتو د دوه میاشتو د وخت ورکړي خو هغه بیا دوی نشي کولای چې هغه پر ټایم باندې راورسیږي نو دا مشکلات چې اوس هم په افغانستان کې د علاج معالجې هغه سهولیات نشته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي خلک ځي راځي خپل کاروبارونه کوي هغه بیا ډیر خوشاله وي لیکن چې کله بارډر بند سي نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه د دې سره تړلی نو دغه بیا احتجاجونه وي مظاهرې وي او د حکومت او انتظامیه لپاره هم مشکلات زیات سي دی همیش دا غوښتنه کوي که چیرې هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروري نه دی هغه د پاکستان د خوا وي که د افغانستان د خوا وي باید چې دوی بارډر خلاص وساتي د خلکو تګ راتګ خلاص وي خو خپل مشکلات دی هغه دی کولای شي چې د خبرو د لارې هوا
اوس دا ترین صاحب چې دا کومه د تشدد او د بدمنه پیښو شو چې نه عادي وګړي پکې وژل شو دا خو به غریبان خلک د غزه مزدوران او عام اوسیدونکو شل پکې زخمیان هم شو دا کسان څوک دي د دې څه پته ولګي د کنا او دویم خبر دا ده چې د دوی سره د حکومت لخوا سمرسته کیږي د کورونو سره کنا بس دوی مړ شو خبره ختم شو
یقینا اوس په دې کې بنری صاحب زد اوریدونکو لپاره یو دولس کلن ماشوم په دې کې مړ دی او د یو کړه دوه ورونه چې کاروبار کوي هغه په دې کې وژل شوی دی. او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوي چې په یو دغه شهر کې شاوخوا یا نه جنازی کیږي او بل دا چې زخمیان هغه په اسپیتالو کې نو پراکورو باندې په دغو په بچانو به څنګه تیریږي؟ مطلب نن پرون خاور ته سپارلې دي. نن خلک زموږ ستاسو قبایلي ټولنه ده نو خلک د ګردو خپاتا او ته ځي دغه ته ورځي دغه لپاره دا لړۍ سلسله چې وه هغه نن روانه وه. او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډېر زیات و. هغه هم دا وایي چې کوم اسلحه کارول شوی ده هغه هم د نوله ده او اسلحه ده چې کوم راغلی ده نشت یا د چاودیدونکي مواد چې دي نو د هغه څخه نقصانونه خو ډېر شوي دي. و کورو ته هم و دوکانو ته هم زیانونه اوښتي دي و بلډنګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي. خو د حکومت لخوا چې دی همیش چې په دا ډول پیښو کې خلک وژل کیږي په بلوچستان کې نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وژل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ د هغه فیملی ته ورکوي. او که چیرې اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج یقیناً کیږي. خلک به پر سړکانو راوځي نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي داده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي مسلې وي حکومت یې نه اواروي.
صحیح ده. ترین صاحب ډېر تفصیلي خبرې مرا سره وکړې او واقعي هغه خبرې مرا سره وکړې چې هغه زموږ په روزانه راپورونو کې نه کور کیږي ځکه چې د راپور لمن چې هغه ډېره محدود دی او ډېرې خبرې پکې نشي کېدی. خو یقینا دې جنگ جګړې دې بدامنې او دې د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیری قبیلې ژوند تیری د هغې ژوند او کاروبار او د هغې ټولنیز چې کوم هلې ځلې دي هغې ډېرې اغېزمنې کړې. ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت ویست ما سره هم د خپرونې کې شرکت وکړو. ډېره مننه کوم. او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي او خبریال سید علي شاه صاحب راځي. اورنګزیب کاکړ چې دی دا مقامي خبریال دي سره به هم خبرې کوو. او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکي دي او دغلته چې کوم د دوکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده د هغې مشر دي نو مقامي کچه باندې په دغه سیمه کې سره روان دي د هغې نه ځان خبرو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغ اورئ. د کرخې په غاړه مونږ باس کوو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کومې تجارتي لارې دي او بیا د چمن په پوله چې کومه وروسته د بدمنې پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادي وګړي وژل شوي دي او تر شلو پورې زخمیان دي. د هغې په نتیجه کې دغه لار هم تړل شوې وه او د دغې لارې تړل کېدو د خلکو ژوند هم اغېزمن کړی دی ګوچې دا لاره اوس پرانستل شوې ده. خو د دغې نه وروستو په دغه سیمه کې د امنیت وضع څه ده او دغلته د دغه ستونزو د هواري دپاره څه چارې روانې دي دغه باندې به خبرې کوو. یو دماخلو د دې دمې نه وروستو چې راشو نو موږ به د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزی سره خبرې کوو. مشال لیډو د غوږ او خبرونه اورې د کرخې په غاړه زمونږ نن موجوده د چمن په پوله باندې د بدمنې ورستې پیخه د غین ورستو د خلکو په ژوند ټولنه کاروبار د غي اثرات او تازه امنیتي و د صدا د بلوچستان په دغه سیمو کې ما سره د خبرونه په دې برخه کې د کوټنا د سیاسي او سیمه ایزو چارو شنن کې نوموړی خبريال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاجي سلامونه په خیر.
مننه بنیری صاحب.
ډیر مننه تاسو مصروفیت لره ما ته پته ده او موږ نه وخرا که نو زه ډیر مشکوري ما او وړومبی پوښتنه به همدغه تاسو خو تازه صورتحال نه خبر یې د تشدد پیښې شوي دي نه کسان مړه دي شل زخمیان دي لارې وتړل شي بیا پرانستل شي دې باندې ما نورو میلمنو سره هم خبرې وکړه خو دا پیخی در تواتر سره کیگی بار بار کیگی او منگ دا حیل لرل چه دا پاکستان و طالبان و دا حکومت خواڑی کی دیری خدی دا کسی با کمی شی بیام کمی گی نا ورست رو دا سیوا کیگی نستا چستا زیاده دا سر وان دی کمزوری کم زیکی دی
ما پا فکر سر دا کمزوری دا پولی و دار و غارو تا دا هم دا پاکستان او هم دا افغانستان او دا دیر بدکسمتی دا چی دل تا داسی یو بورڈر میکنیزم نستا طریقه کار نستا و سیو بورڈر دا ایران سر هم دی دا هاگا بورڈر تقریبا هر ادری میں جوائنٹ کمیشن دی دا پاکستان دا ایران سر من هاگا جوائنٹ بورڈر کمیشن میٹنگ چی دی هر ادری میں اشتفاد چی دی دا این کی دی دی ورسبت پاکستانی پاکستانی چکم چلوا چی دی اغب شینی دا دا بورڈر چکم ایشوز دی که د خلکو همدرفت دي که د کاروباري خبرې دي که نور شوف دي که ډرګ ټرافیک نور دي د هغو ستونزو ټولو یو حل راباسي. لیکن له بده مرغه د افغانستان او پاکستان تر منځ چې دی طریقه کار موجود دی بیا دا کوم پیښه چې سره ده تر اوسه چې کوم موږ ډېر رسوه پاکستاني چارواکو سره چې موږ کمې خبرې کړې دي نو هغه خو داسې دي چې د دواړو فورسز تر منځ داسې یو شپه او بیا د هغې سبا چې کوم طالبان فورسز بیا هغه راکټ سره غورځولي دي هغه چې دي په عامو خلکو باندې نښتې دي عامو خلکو ته ډېر زیات تاوانونه رسولي دي او معصومه خلک چې دي په هغه کې نشانه جوړ شوي دي دلته سیول هسپتال ته راوړي دي چمن ته وړي دي خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ لیکن بارڈر
تاسو د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم د جوائنټ بارډر کمیشن خبره وکړه او تاسو وایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کمیشن نشته خو زما په خیال یو کمیټه خو موجوده ده چې هغه د دې پولو انتظام کوي نو دغه کمیټه کې څوک څوک دي او د دې غونډه کیږي که نه کیږي دا معاملې هلته ولې نه هواریږي چې خلک په یو بل ډزې کوي دواړه ځواکونه
داس یو لایجن کمیټه شته د سپرینګ بوس د کندهار د چیرمن کمانڈان لیول باندې خدا سے خبر حصہ خدا سے لیول بارڈر یعنی چکن چیف سیکرٹری آگاہ مشرقی ڈپٹی کمشنر دی اور خبر دل سے سوال کمیٹی کا ڈر ہے یا چھنی دا اور یہ تحقیقات سے حکومت مشکلات نہ کی جوڑ کد خل کو نقل و حرکت تھی کد خل کو بزنس تھی دخل کو دال خوش بندن سر تڑ لی تھی وہ سر جی کا فراغ نمروز بھی کہ ہلمند بھی کابل بھی افغانستان کی شفا خانے یا مکتبوں معشمان لے رہا جی لیکن ہم لاری چلتی وہ تو پارو مشکلات گورنمنٹ یا طالبان کی خبر احساس خود پاکستان پر سر دی پاکستان احساس کول
ها
دخل ایشوز باید چې حل کی
تاسو شاجید دی ازغن تار خبرو کړه مونږ به د پاکستانی چارواکو نو ورده چې د ازغن تار مونږ زکه غزو چې دا د ترهګری چې کم چپی دی دا ودریږي دا غ طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا چې دینو دلته به مونږ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی لبه یو قانون او نظام جوړو نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې سکردار ده که کنه د ازغن تار سره دا مسلې نورم پیچیده شو
ازغن تار وی او ک دیوال وی ک هر شی چې وی زما فکر سره د مسلې حل نه بولم چې کابل کمنټ اسلام آباد سکنګ کم کمنټ سی حکومتونه دي دا هغه ترمنځ مانګي وی دا هغه ترمنځ یو څه تعلق وی هغه ترمنځ یو د بل سره څه پوهنه وی څه تعلقات وی کابل او اسلام آباد چکن
اوس دا خو زه خبرې ما او تاسو هم خبرې شاجي چې ډېرې معاملی چې دي هغه یا د وفاقي حکومت په لاس کې دي او یا د امنیتي او استخباراتي دارو په لاس کې دي خو چې بلوچستان کوم حکومت دی هغه حکومت چرته ولاړ دی دغه خپلو خلکو د چمن کله عبدالله چې دا کم خلک دي د دې د ستونزې دي د دې پولې د وجې د دې بدامنې د وجې آیا بلوچستان حکومت صدا سے فعال کردار ادا کی کہ نہ چدا مسئلے لگی رقم کی و خلق تل گریلی پور کی لگا سانتیا ور کی
بلوچستان دا ایسا حکومت دی نو تل تا چ یو جواب دے قابل احتساب او فنکشننگ گورنمنٹ دل صدا چن دا دل تا خوب نام چیف منسٹر دی لیکن دا انا خلاص نئے کردار اختیار سا او نو دل تا کم صبحی وزرا دی دا ہو تا ہے جواب دے نہ بولی کہ آئینی تو معاملات کو ٹول تو بلوچستان حکومت پلاش نظر سوکھ دے بلوچستان آئینی طاقت دی لیکن دل سے گورنمنٹ کو پنامت دی خاص کردار کا
ہم
نے گورنمنٹ کم دی آغاز دخل کچھ سمجھ دا هو احساس کو ہے نظم فکر سره دا چې شخص بنو ہے
ها صحیح ده
د مختار اګلی دی چې نه سر کم دی وزیرالا هغه صرف بیان نه اور کوي چې هغه مرخصه خشي وي او د دې چمن یا د بارډر چې کوم سوندې دی هغه د پاره یو حل لار پیل کوي
زه ډیر مننه کوم سید علی شاه صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبره وکړي تاسو د وخت ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مننه جی په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وضع څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خداغي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیخي هم زیاتې شوې دي او وروسته د بدامنۍ پیخه چې دا غدار چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی پلور لای کی وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږه معلومات راکړي
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي کمیټي غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګانی ایدره درګي کوتیزی کې وخاور ته وسپارل سي څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نصرګند وسلوال تن له لوري په ډزو اوجه سو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روانو په پیښه کې دغه ډرایور سخت ټپي شوی دی وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالي شوی دی د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مستوی لخوا مقدمه درج کړل شوی ده او د وسلوال کس د نیول لپاره هڅې ګړندې کړې دي خو د وروستي اطلاعاتو له مخې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې پیش ذمہداري قبله کړې ده سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلی درګي کودیزی اوسیدونکو او په کال 1918 کې د سردار عبدالله خان په کور کې ژوندلی و نوموړي لومړی زده کړې د لورای څخه او بیا یې بی اے د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیست د اسکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1902 کې د کاکړ جمهوری پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړي په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرې ایښی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل سوی وو او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټي د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12 نیټه د هغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه ول چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچانو سره وسېدی او په روانو نه کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکم ځکه په خلکو کې بیشلی وې او د دسمبر په 12 نیټه دلته یو قبایلی جرګه هم وکړه. بلبلو ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالکار خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې
تقریباً طالب مشران طالب په پاتا کې موشتل یو یو ټارګټ کېلنګ په کال کې دغه اقدامات او چیز دې په کال کې مخنیوي وشي او دا سخت مخنیوي نو بیا څوک داسې ضرورت ونه کړي.
کار خان غوښتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او د لورلای په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د خوندي ساتل په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. کدا چې ونه سو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپله کړي. بلبل وخت د لورلای د پولیسو مشر آصف مسوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برایش په هم پر بیلابیلو ځایو چاپه وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری زد فورس یا سی ټی ڈی هم په حرکت کې راوستې ده.
زموږ خبریال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون مشت سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې مونږ لا حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون مشت سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه تاسو خبرو دا وخت مونږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا دغه سیمې یو مقامی مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامی اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر؟
جوړ په خیر. زه ټول د مخه تا ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وست مو سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او موږ د دې مسلې د بدمنې د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړې. د ورسته تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمیر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي دغې نه وروسته ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامی مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نم څه تمه ده؟ د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده؟ څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېر مننه. لومړی خدا دی چې تقریبا اکال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سره د پله پاکستانی حکومت بند کړ. بیا په هغه کې موږ احتجاج وکړ پر لټ مکشې نه وي. بیا موږ په هغه کې زموږ کسان شهیدان کړو بیا دا غسونه سے دردان نو ورځی پوری دلتا حالات چدی پچمن سنگ بولت پسردی پلا باندې ډیر خراب ته ډیر کړتی چند او خلک ډیر ډیر د بدامنی او د بیروزګاری سره مخامخ شوی دلتا کا شاده کې ګدا ده کده هر ایک دغه سره تعلق لري کا ترانسپورټر ده کا موږ پزای جب کې وتوای لغړې مزرکار کدا ده کتیجار ده ټول متاثر شوی دی دا 13 ورځ دا کوم پیش رااله پریشانی جوڑا کا پدی کی وہ تھا نہ شہیدان سو بے گنا شہیدان سو اور تقریباً پنجویش نے زیادہ زخمیان سیوی دیا اولا ڈیر کر کے چند ہے ازم کاروبار تباہ کرے دے ازم روزگار تباہ دے امنیت تباہ دے حکومت اسم نہ کہ حکومت صرف تماشا کوي
دغه د جکم مقامی انتظامی چارواکی دی ڈپٹی کمشنر دے د پولیس مشر دے د ایف سی مشر دے د فوج چکمه داری دا غیب مشران دی نو تاسو خو وخت په وخت احتجاجونه هم کوي دی خلکو سره کینه پاسیم دی سی یقین دهانی در کړی دا دوی سه اقدامات کوي د دې حالاتو د خکولو لپاره
دا یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول موږ ته دروغ د دروغو د وعده را کوي مشته دروغ سو پرې چې کوم وعده زما سره کړی زکه چې په هغه وخت کې زه د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد د کنوینر ولما چې دا ټول وادیز ما په موجګي کې سوي دي زمو سره عسکري کې د تم کړې دي او د بلوچستان صوبای حکومت تم کړې دي ایف سی آرمی ټول را سره کړې دي خو د وو سپره یو وادم وفا کړې نه ده ځکه چې دا الله در وو سپر کړ کې چن روان دي او دا وو سم وایم بیا مې ویل دي کچیر دا الله ته د حکومت پاکستان په ش نظر نه وګوري او حاکم وادي چې زمو سره کړې هغه ته د پای ټکی کې نه دي دراغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی او یو خبره به زه بل یاد کم د دې چې دا کم یا تاسو افسران یا کوک کرنل دی ک ایف سی والا دی ک ډیپټی کمشنر دی دا خو راځي دا خو نوکران دی دا خپل نوکری پرد پر کی پاره کم چې پر کی خو پرې کی ولار سي لیکن موږ او مسائل او مشکلات برته د تسره پاتې یو خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده د دې لوی اعلی عمل هم دغه دی
اوس خبره داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نښتې له امله بخښنه غوښتې ده دوی ویلي دي چې دا کار په غلط فهمۍ کې شوی دی او د ستونزه هواره شوه هغې زموږ نه معافي غوښتې ده او دی راته یقین دهاني راکړې ده چې بیا به داسې پیښې نه تکرارېږي د دې نه مخکې هم داسې پیښې شوې دي د خواجه محمد آصف په دې بیان باندې سوی او څومره باوري چې داسې پیښې به نورې نه تکرارېږي بلکې حالات به سمي
هم بنرې صاحب دا یو تضاد خبره ده د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه آصف او پرون بیان جاری شوی دی تاسو کتلې سه په سوشل میډیا خبر رسنۍ کې جاری شوی دی د کندهار ادرس او دوه کلی اردو کوم هغه چې کړی دی هغه دا ویل دی چې دا پېښه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو دلته خو تضاد دغه را روان دی چې دا پېښه چا کړی ده سوالونه خو دغه را فارېدلې دي چې په دې کې دا څنګه واقع وسول او کدا واقع څه ویل هغه د چمن د شار څخه تقریبا د آبادې څخه 12 کیلومتر لري د شرو وبو علاقې د حالت تر تاریخواله د پاکستانی چارواکو او د طالبان درمنځ راغله دي لیکن دلته بیا په شار کې د توغندۍ چارو توغندوي سوالونه خو دغه پیدا کیږي دا خو د ایس بی آر د پوج کوم شعبه تعلقات هم چې موږ ورته ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړې د خواجه آصف هم کړې ده د پاکستان وزیر اعظم هم کړې ده هر چا کړې ده خو موږ دا سوال کوو موږ دا پوښتنه کوو موږ دا بس خاص کول غواړو چې دا پېښه چا وکړه طالبان کول اردو 302 وای چې مانه د کړه خواجه آصف وای چې دا هغه بخنه غوښه ده دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي
دا کم منس کی چې کم خلق وجل شو دا خود د غزه اوسیدون کی خلق دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه د دې وجل شو خلق سره د دې جوبل شو خلق سره د دې زپل شو خلق سره سم رسته کی یعنی د دې کورنۍ کنده می شو دې ته غم په ور پغاړه شو او د خلق چې کم روزګار کو د غینم به برخې شو نو د دې خلق سره به سم رسته کیږي کنه کی
د دې چې تیر وری چې ما یاد کې چې کوم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسوله او په هغه کې بیا موږ احتجاج وکړ موږ کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره ما خپل کوشش وکړ او د صوبایي حکومت لمنګ داغه نه یو کول نه ویل کړ په وخت له هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد زخمان تم ور کلے لیکن دا اوس اوس په پاکستان حکومت روس څنګه دی ویلی چې موږ څه کورنۍ ته څه ورکو یا نه ورکو یقینا د دا خلک چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا هغه مړه شوي دي زخمیان شوي دي بیا زه بل روز ورلم کوټ ته د کوټ ډراما سینټر چې دی دغه زخمیان د ډېر سخت مشکل سره ولو یعنی عام خاص کم زخمی چې راځي هغه ته چې کوم علاج ورکول او دغه ته هغه علاج ورکړو لیکن داسې دی چې بالکل یعنی زموږ سره داسې یو سلوک اوس روان دی د ایوانانو په شان روان دی.
ما کوشش وکړو چې زه بلوچستان کې هم د ځینو چارواکو سره خبرې وکړم، ما خو بریالی نه شوم. ته دغلته یو مقامي مشر یې، ژوند کې دغلته د کور دی، دغلته کاروبار کې د نورو خلکو نه به هم اورې، ستا به خپل هم پوهی په دغه مسله باندې. ستا په نیز باندې دواړو حکومتونو له څه پکار دي چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي؟
دې چې اوس په کار خو داسې دواړو حکومتونه خو اوس موږ به دا ووایو چې آیا هغه حکومت که څه حکومت بولي خو لیکن دا اول د واره د دا رقم پیښو مخنیوي لپاره د دغه لومړی د دغه پیښې تحقیقات وسي، د دې حقایق په منظر عام باندې راوړل سي. دویم، په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کونسلیټ جنرلان دلې ناستي، د دې سره د دنیا په شان څه کوم سفارتي تعلقات کې تعلقات وي هغه رقم د دې سره تعلقات وسي. او بل خبره چې هلته چې زموږ کومې جوړې روغې کیږي د بارډر په متعلق لکه په خوا چې کېده په هغه شان نن سبا چې دی هغه زموږ کسان زموږ د خلک چې دی هغه د مذاکرات نه لرې کړي دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک کوي، دا فیصلې څوک کوي، دا جرګې څوک کوي. خو لیکن دا زه وایم که دا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پورې چې موږ ځکه چې د دې پیښې مالکان یو، د دې وطن مالکان یو، د دې خبرو مالکان یو، در څو پورې چې ته اصل مالک وشي ته اچینه دغه هغه نه پوښتنه نه کوي، در هغه ساتو پورې حقایق منظر عام ته نه راځي او وطن په خوشحالۍ او سوګالۍ جوړېدلی کېدلی نه سي.
ډېره مننه کوم اسلم خان صاحب، تاسو وخت وستو موږ سره خبرې وکړې، تاسو ډېره ډېره مننه. اسلم خان چکزی صاحب مننه کوم، استاسو د ټولو اوریدونکو ډیره ډیره مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.